سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو کوو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګ ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. آی سي آر سي نه دي ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کوم رسنیو خپاره کړي. خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لوموند ورځپاڼې ته ویلي و چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوه تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپله ویب پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس ته نامشروع اړیکو په تور په 9 درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو تل انتقاد کړیو هغه ایله بشری حقوقو څخه خاره سرغړونه بللې. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینه تایید کړې او ویلي دي د دریسوف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړیدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوی یو بل تن ټپي شوی هم دی. څه موده وړاندې هم په سوف دره کې د یو کان د نړیدو په پیښه کې څو کان کیندونکي بند پاتې وو چې له څو ساعتو وروسته وژغورل شول. په افغانستان کې په غیر معیاري ډول د کانونو استخراج د دا ډول ناوړه پیښو له عمده عواملو بلل کېږي. د تاجکستان پلازمینې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړې بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه درې بندیان مړه او څو ساتونکي ټپیان شوي. د خاور خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینې دوشنبه په 10 کیلومترۍ کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوې چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ. راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو یې سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساتونکو د وژلو هڅه وکړه. درې په ډزو کې وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. پیخه کې درې ساتونکو ټپیان شوي. د چارواکو په وینا له دې پیښې وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي پاکستان د دوشنبه پر ورځ سعودي عربستان له پراختیايي صندوق سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې د هیواد ته اجازه ورکوي چې تر یو کال پورې سعودي عربستان ته د تیلو د وارداتو لپاره 1.2 میلیارد ډالر ورنکړي. دغه تړون پرون دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د هیواد ته ورغلي د سعودي عربستان د پراختیايي صندوق د اجرایوي رئیس سلطان بن عبدالرحمن المرشد ترمنځ لاسلیک شو. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوی چې شهباز شریف د تیلو د وارداتو د تمویل په برخه کې دغه اسانتیا هرکلی وکړ او هیله وښوده چې دغه اقدام به د پاکستان د اقتصاد د ثبات سره مرسته وکړي او هم به پر دې هیواد مالي فشارونه کم کړي. د رویټرز په وینا دغه اقدام داسې مال کېږي چې په پام کې ده د پیسو نړیوال صندوق IMF په مارچ کې د پاکستان ته د 2 میلیارد ډالر پور د لومړنۍ ارزونې په ترڅ کې د هیواد مالي وړتیاوې وڅېړي. دا خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د خبرونو التم لوستل شي. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته سر مطلب مودا چې پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی تر مارچه پورې له دغه هیواده وباسي که نه له پاکستانه به وشړي. نن د فبروري 4مه د سرطان د ناروغۍ نړیواله ورځ ده.
دغه وویل چې دا جګر سرطان لري. تقریبا 50% جګر له منځه تللی وو او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی وه. حالت داسې نه و چې موږ دا په بل ملک کې ویلو.
ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم نن سه‌شنبه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. له نورستانه به یو جالب رپورټ درکو دا چې د نورستان په بیلابیلو ولسوالیو کې د خوستي یا غرسي په ګډون ګڼې دودیزې لوبې وجود لري او خلک یې اوس هم په ډېر شوق سره کوي.
غرسي لوبه د ازمون یو عنعنه کېده او د ملي ساتلو دپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو ټیم یې هماغسې مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسي لوبې په هغه باندې کوم داسې امتیازات نه راځي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي، کنه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دي له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته یې د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې که د متحدو ایالتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به یې دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شهباز شریف همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمېر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80 زره تنه وښود، خو وویل چې شاوخوا 40 زره نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15 زره په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ای واک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي او شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوره وړې ده او دی هیله مند چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیږد پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او یا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه، د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان هیواد په وینا لږ تر لږه 40 زره افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نن د فبروري 4مه د سرطان ناروغۍ نړیواله ورځ ده. د سرطان ناروغۍ یو شمېر ناروغان او د ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي د درملنې لپاره باید نورو هیوادو ته لاړ شي، خو د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مسؤلین د دې ناروغۍ د تشخیص، درملنې او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزې مني، خو وایي دا بنسټ د دې ستونزو د حل لپاره هڅه کوي. دغه شان د سرطاني ناروغیو برخې ډاکټران وایي
وایي یو شمیر دا ډول ناروغۍ د مخنیوي وړ وي او دې ناروغۍ پر وخت تشخیص ډیر مهم دی. جزئیات د سنا کاکړ په رپورت کې.
نن د فبروري څلورمه نیټه د سرطان نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په نړیواله کچه د سرطان د مخنیوي، تشخیص او درملنې په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته کسان او کورنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې د سرطان درملنې لپاره باید نورو هیوادونو، په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونو ته ولاړ شي، خو په خبره یې د اقتصادي ستونزو له امله د دې توان هم نه لري. احمد خالد امرخیل، یو افغان خبریال چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په جلدي سرطان اخته دی، ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې لپاره په زلونو ګاونډي هیواد پاکستان او دغه شان هند ته تللی، خو اوس د مالي او ویزو د ستونزو له امله دې هیوادونو ته تګ هم ورته ستونزمن دی.
په افغانستان کې د دې ډول ناروغۍ درملنې لپاره هیڅ ځانګړی یا مشخص بنسټ شتون نه لري او هیڅ روغتون ته چې هر څومره روغتونونو ته چې مراجعه کوي دوی دې نشي کولای چې په بشپړه توګه ستاسو د دې ناروغۍ درملنه وکړي. متاسفانه چې زه خپل تر اوسه پورې په دې نه بریالی شوی چې په بشپړه توګه د دې ناروغۍ درملنه وکړم.
د کابل اوسیدونکو نومان وایي په ځان تشخیص او د درملنې د سمو امکاناتو د نشتون نه عملي د تره ولس کلنه لور چې د زیګر په سرطان اخته وه یوه اونۍ مخکې مړه شوه.
نظر په سیستم باندې چې ضعیفه ده نو معاینات درې څلور ورځې وخت ونیولو ترڅو د دې تکلیف مشخص شي. بیا هغه وویل چې دا جګر سرطان لري. د دې تقریبا 50% جګر د منځه تللی و او کندزي مغزي هم ورته پیدا کړی وه. دې حالت ته سنو چې موږ دا په بل ملک ته بیولې وه او هلته تداوي کړی وه، نو موږ مجبور وو چې دلته ورته په تمه اوسو او دا د وینټیلیټر لاندې وه، اکسیجن ورته لګېدلی و. د همدغې مجبوریتونو لاسه چې موږ دلته ښه ډاکټران او ښه وسایلو باندې مجهز افغانی نه لرو، په افغانستان کې موږ نشو کولای چې د دې تداوی په وخت سره وکړو او تاسفانه چې خپل ځان له لاسه ورکړو.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي څو له نړیوالو بنسټونو سره په همغږي د سرطان ناروغۍ د درملنې لپاره په امکاناتو مجهز ځانګړي مرکزونه جوړ کړي څو ناروغان د درملنې لپاره له هېواده بهر تلو ته اړ نه شي. په افغانستان کې د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ مشر شفق شینواری په دې هېواد کې د سرطان د تشخیص، درملنې او سرطان په اړه د عامه پوهاوي د کموالي په برخه کې ستونزې مني او وایي 80% ناروغان چې رادیوتراپي یا د وړانګو درملنې ته اړتیا لري په هېواد کې د دې ماشین د نشتوالي له امله اړ دي ګاونډیو هېوادونو ته ولاړ شي. ښاغلی شینواری زیاته کړه د دې ستونزې د حل په موخه د یاد بنسټ هڅې روانې دي.
افغانستان کینسر فاؤنډیشن هڅه دا ده چې د یو څلور پنځو هیوادونو سره په همانګې باندې نیشنل د 2015 کې یو څلور ماشینونه را انتقال کړه، ځکه چې دا خورا قیمتي ماشینونه دي چې میلیونونه ډالر قیمت لري. نو موږ عامې روغتیا وزارت سره او همدارنګه نورو ادارو سره نړیوال سازمان سره په همانګې باندې کار کړو چې تر څو دغه پروسه لا ګړندۍ شي او هیوادوال چې دي په خپل ګران هیواد کې درملنې برخه کې او خاص کر پر ډیټراپۍ کې برخه کې دوی ته لاسرسی ولري.
د ښاغلي شینواری په خبره دا بنسټ په 2018 کال کې د سرطان په اړه د عامه پوهاوي او د اړوند ډاکترانو د روزنې او ظرفیت لوړونې لپاره جوړ شوی. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو د شمیر او د هغوی د درملنې لپاره د زمینې د برابرولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د سرطان پر وړاندې د مبارزې بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 زیږدیز کال تر پایه پورې په دې هېواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسېده، چې د یاد بنسټ په ټکو هر کال له 9000 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي، چې څه کم 6.5% یې مري. خو دا ناروغۍ د مخنیوي وړ ده او که پر وخت تشخیص سي درملنه یې اسانه کېږي. په دې اړه چې د سرطان ناروغۍ په وخت تشخیص او درملنه څومره ارزښت لري، د عمومي جراحي برخې متخصص ډاکټر فضل حق غوسی ازادي راډیو ته وویل:
د مرحله اول اگر تکلیف سرطان تشخیص شوه،
که په لومړی پړاوونو کې د سرطان ناروغي تشخیص شي، د بدن نورو غړو ته د هغې د انتشار مخنیوي کېدای شي او د درملنې مسیر هم بدلیږي، او همدارس کنا وخت تشخیص شي امکان لري ناروغ یو کال ژوندی پاتې شي. خو که په لومړی پړاوونو کې تشخیص شي، د مریض د ژوند موده ډیرېدای شي.
ښاغلی غوثي زیاته کړه چې د یو شمیر سرطاني ناروغیو د مخنیوي لپاره پکار ده چې د لمر پر وړاندې له خپل جول څخه ساتنه وکړو، د تنباکو او یا الکول له کارونې ډډه وکړو، او دغه شان د وزن د کنټرول لپاره باید فزیکي فعالیتونه ولرو څو روغ پاتې شو. د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې د سرطان ناروغان سربیره پر دې چې د دې ناروغۍ له کړاوونو ځورېږي، له رواني فشارونو او رنځونو سره هم مخ وي. یو له دوی څخه مجیب لحاظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو د کورنۍ غړو یا د دې په چاپیریال کې د دغه ناروغانو سره چې څوک وي، په کار ده چې ډیر خبر خورد ور سره وکي، په داسې توګه باندې چې د ټولنې د یو نورمال او یا د یو خاص وګړي سره کیږي، تر څو دوی دا حس نکړي چې په دې رنز باندې اخته کسان د ټولنې څخه ګواکې بیل کسان دي یا بیلودونکي کسان دي. نو له دوی سره په ټوله معنا باندې مینه او یو متفاوت مثبت چلند ور سره پکارده.
دروختیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 60,000 افغانان د سرطان په بیلابیلو ډولونو اخته کیږي، چې له دې ډلې تر 15,000 زرو زیات یې د دغه ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې، خولې، رحم او سږي سرطانونه دي. د افغانستان د سرطان کنټرول د ملي پروګرام د معلوماتو له مخې د سینې سرطان په دې هیواد کې د تیر هجري لمریز کال په پرتله 15.9% زیات شوی دی.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو تا دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټه یقینی کړی.
ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم نن سه شنبه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وګوري. دواړه مشران به په دې کتنه کې په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خلاصون په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم دیو بهرنی هیواد لمړنی مشر دی چې ټرمپ سره ګوري. جزئیات په دغه رپورت کې له نوریاس نوریا اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې پرون دوشنبه له متحدو ایالاتونو څخه کتنه پیل کړې وو، ویل چې له ولسمشر ټرمپ سره به په غزه کې پر حماس د بریا، د ټولو یرغملو د خلاصون او د ایران او سره د تړلو نیابتي ترهګرو ډلو په وړاندې د اقداماتو په اړه خبرې وکړي. هغه وویل اسرائیل کولی شي چې سولې ته پراختیا ورکړي او د ځواک له لارې سوله د پام وړ مرحلې ته ورسوي، خو پر نتنیاهو له حماس سره د شوي اور بند وروسته د ښي اړخو لخوا د جګړې د بیرته پیلولو لپاره فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د اسرائیل کلک ملاتړی دی، هم په غزه کې د جګړې د درېدو ملاتړ کړی دی. دواړه مشران به په غزه کې د څو مرحلې اور بند دوهم پړاو په اړه چې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړي استازي له مخکې د اسرائیل صدر اعظم سره پرې خبرې پیل کړي خبرې وکړي. خو د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې ترامپ د دوشنبه په ورځ وویل چې د دې ضمانت نشي کېدای چې په غزه کې کاواک اور بند دوام وکړي، خو زیاته کړه چې د راتلونکي په اړه به له نتنیاهو سره خبرې وکړي. ترامپ د یکشنبه په ورځ ادعا وکړه چې د هڅو پر مټې په غزه کې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته اور بند نافذ شوی او له اسرائیل او د منځني ختیځ له نورو هیوادونو سره خبرې ښې مخته روانې دي. د اسرائیل صدر اعظم دفتر وویل چې نتنیاهو له ټرمپ سره له کتنې مخکې د دوشنبه په ورځ د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ له استازي سټیف ویټکوف سره په غزه کې د اوربند دوهم پړاو د شرطونو په اړه خبرې وکړي. د اوربند په دوهم پړاو کې له حماس سره د پاتې یرغملو د خلاصون په اړه بحث شامل دی چې کېدای شي په نتیجه کې په غزه کې جګړه په بشپړ ډول ختمه شي. په غزه کې د نافذ شوي اوربند په لومړۍ مرحله کې د حماس له لوري 13 یرغمل شوي خوشي شوي او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان خوشي کړي دي. همدارنګه په بشري مرستو بار په سلګونو لارې غزې ته ننوتی دي. نافذ شوي اوربند په نتیجه کې د غزې د شمالي برخې په ګډون په زرګونو بې ځایه شوي بېرته خپلو سیمو ته ګرځېدلي چې د ملګرو ملتونو په وینا دوی د سرپناه په ګډون سخت بشري مرستو ته اړتیا لري. په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 2500 یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په بریدونو کې له 40,000 زیات کسان وژل شوي او له 100,000 زیات هم ټپیان شوي دي. د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ښځې او ماشومان ښودل شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم په افغانستان کې د یوټیوبرانو او د یوټیوب چینلونو شمیر د پام وړ زیات شوی. یو شمیر یوټیوبران له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یې د یوټیوب چینلونه جوړ کړي څو وکولی شي له دې لارې عاید ترلاسه کړي. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان وایي هغه کسان چې ځانګړي مواد او محتوا تولید کړي او د یوټیوب شرایط په پام کې ونیسي کولی شي له دې لارې ښه عاید ترلاسه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فعلا درآمد که ما میکنیم ماهانه $120 $130 ما عاید میکنیم.
د کابل خار اوسیدونکی مصطفی حبیبی چې د یو یوټیوب چینل مسول دی نوموړي ازادي راډیو ته ویل درې کال وړاندې دا چینل له خپلو ملګرو سره د عاید ترلاسه کولو په موخه جوړ کړ او د مناسب محتوا په تولید سره یې د خپلو تعقیبونکو شمیر زیات کړ او په لږ وخت کې عاید ترلاسه کړ.
ما چینل ما انترتینمنت یا برنامه های تفریح
مخکې به مو تفریحي پروګرامونه خپرول او اوس هم تفریحي پروګرامونه د خار پاړه راپورونه خپرو.
په خو مو خپل عاید د سویفت للارې په افغانستان کې ترلاسه کولای شو خو اوس دا امکان نه لري. نو د جرمني له ملګرو یې په پیل کې زموږ عاید ډېر خو اوس میاشتې نه شاوخوا یو سل شاوخوا $1 ترلاسه کوو.
د کابل خار اوسیدونکي او خزینه یوټیوبره چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو د محدودیتونو له کبله اوس نشي کولی چې د خلکو د غوښتنو سره سم ښه پروګرامونه چمتو کړي چې له امله یې د تعقیبونکو شمیر کم شوی دی.
خب فعلا هر چیزی که نشر میکنیم در نخست از فلتر طالبان
اوس هر سه چی خبرو د طالبانو له فلتر څخه تیریږي. موږ نشو کولای ښه پروګرامونه برابر کړو ځکه اوسنۍ حکومت اجازه نه راکوي. ښځو ته ډېرې ستونزې دي. هر ځای ته چې ځو طالبان پوښتنه کوي چې د چا لپاره کار کوي. موږ ته وایي له نارینهو سره مرکه مه کوئ، یوازې له ښځو سره خبرې کولای شئ.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت تیر کال د میزان په میاشت کې اعلان وکړ چې د یوټیوبرانو پر فعالیتونو څارنه کوي او یوټیوب چینلونه باید د دې وزارت د کړنلارو سره سم فعالیت وکړي. د یوټیوب د فعالیت جواز ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو اسناد، د ژورنالیزم په برخه کې تجربه، د ملي ګټو، اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور مراعات د اساسي شرایطو په توګه یاد شوی دي. خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلین وایي نوې کړنلارو او قوانینو کار ورته سخت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د یو یوټیوب چینل مسؤول او د رسنیزو موادو چمتو کوونکی سید رحیم سعیدی د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور د روان کال د عقرب په میاشت کې په درې کاله بند محکوم شوی. یو شمېر افغانان وایي د طالبانو د رسنیزو پالیسیو له بدلون او پر ځینو ټلویزیوني خپرونو د محدودیت له کبله د یوټیوب کتلو ته مخه کړې ده. د کابل ښار اوسیدونکي سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از اینکه طالبان نشرات رسانه را تغییر داد
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو پر خپرونو محدودیتونه ولګول او تفریحي پروګرامونه، موسیقي، فلمونه او سیریالونه یې بند کړل، له هماغه وخته یوټیوب ګورم اوس یوازې یوټیوب د ځوانانو لپاره تفریحي پروګرامونه لري. هغه پروګرامونه چې زموږ هیواد واده جوړوي او زحمت باسي ډیر ښه دي. په ځانګړي ډول کومیډي او معلوماتي پروګرامونه مې ډیر خوښیږي.
د افغان یوټیوبرانو د معلوماتو له مخې دوی هر میاشت له سلو څخه تر زرو امریکایي ډالرو پورې عاید لري چې د عاید کچه د تعقیبونکو د شمیر او دا چې هغوی په کومو هیوادونو کې دي اړه لري. د ټولنیزو رسنیو کارپوهان له ډلې پرویز اکرم ازادي راډیو ته وویل چې یوټیوب د اعلانونو له عوایدو 40% خپل اخلي او پاتې 60% د چینل مالک ته ورکوي. نوموړی وایي د هرو زرو کسانو د کتلو په بدل کې د محتوا تولیدونکي $6 ترلاسه کوي چې 60% یوټیوبر ته رسیږي.
شرایط درآمدزایی از یوټیوب به خصوص د سال جدید
د نوې میلادي کال لپاره د عاید ترلاسه کولو شرایط ډېر اسانه شوي. هر څوک چې په یو برخه کې مهارت لري کولی شي عاید ترلاسه کړي. شرط دا دی چې کله یو یوټیوب چینل باید په یو کال کې چینل 4000 ساعته ولیدل شي او 1000 سبسکرایبران ترلاسه کړي وروسته یې خپله یوټیوب د عاید ترلاسه کولو وړاندیز کوي.
د دې ټولو داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو وروسته د ټولنیزو شبکو په ځانګړي توګه د یوټیوب او د افغان یوټیوبرانو بازار ګرم شوی دی. وړاندې واشنگټن پوسټ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو حکومت د یوټیوب د اخیستمنو کسانو له لارې د ډول ډول محتوا په تولید سره هڅه کوي چې د افغانستان یو مثبت تصویر نندارې ته وړاندې کړي او په دې ترتیب د میلیونونو آنلاین لیدونکو پام راجلب کړي. د یادونې ده چې یوه ځوانه افغان یوټیوبره هورا سادات تیر کال د سنبلې میاشت کې په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. دوه کاله وړاندې یو بل یوټیوبر اجمل حقیقي له خپلو همکارانو سره د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا د مقدساتو د سپکاوي په تور ونیول شو خو د حقیقي په وینا د طالبانو په محکمه کې بېګناه ثابت شو او طالبانو د 115 ورځو بند وروسته نوموړی او همکارانې له پولي چرخي زندانه خوشې کړل. په افغانستان کې د یوټیوب چینلونو او یوټیوبرانو کره شمېره نه ده معلومه، خو شاوخوا لس میاشتې مخکې امریکا غږ د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت له قوله راپور ورکړی و چې په افغانستان کې لږ تر لږه 1000 فعال یوټیوب چینلونه شته چې له دې ډلې 250 چینلونو د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. یو شمېر افغانان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هممهاله د یوټیوبرانو پر وړاندې ستونزې ډېرې شوي، خو له خنډونو سره سره دا د افغانستان لپاره یوه نوې تجربه او ښه فرصت دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 45 مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
ورزو نورستان ته د نورستان په بیلابیلو ولسوالیو کې د غرسیا خوسی په ګډون ګڼې دودیزې لوبې موجودې دي. ځایي اوسیدونکي وایي د دغو لوبو ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره کار نه دی شوی، خو دوی په خپلو مټو او پیسو له ورکېدو ژغورلی. د کانتیوا ولسوالۍ په مرکزي برخه کې چې هوارو او غرونو سپین واورین لباس اغوستی، ځمکې کنګل او هوا یې سخته سړه ده، خو بیا هم څو تنو ځوانانو کمیسونه ایستلي او د غرسیا خوسی په لوبه بوختي. هر ډله کوښښ کوي چې پر بل بریا ترلاسه کړي. د لوبې نندارې ته په سلګونو کسان ورټول شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې چې لوبو ته د ناستو ننداره چانو په چغو پیلېږي.
دا د نورستان په کانتیوا ولسوالۍ کې د سپین واورو په منځ او یخې هوا کې د لسو په شاوخوا کې ځوانانو کمیسونه ویستلي او د بورسي یا ګوسي لوبه کوي. په یاد ولایت کې د ګوسی، غرسی یا خوسی د دودیز لوبې مینوال وایي په نورستان کې هر کال د ژمي په سړه هوا کې د غلوبه ترسره کوي او هر ورځ لیدلو ته په سلګونو کسان راځي. د نورستان قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوسی یا غرسی په نورستانی ژبه کې ورته کوسر موش ورته وایي. کوسر خو په نورستانی کنده غرسی ته ویل کېږي او موش یا موشیک یا موشه لوبه ته وایي. په سطح اثر په نورستان کې دغه لوبه ډېر محبوبیت لري او ډېر اوږده تاریخ لري. ځوانان اکثرا همدغه ورزش باندې بوخت وي. داسې کیلی یا داسې آبادی به نه چې ژمی کې دوه درې لوبه حتما چې هغه د غوسی مسابقه چې برگزار نه شي.
د هغه په وینا د دومره لرغونی او د خلکو په منځ کې د مشهورې لوبې د ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره حکومتونو او وړوندو ادارو هیڅ کار نه دی کړی. په یاد ولایت کې د ګوسی یا غرسی لوبو مسول خالد نوری هم راته وویل دغه لرغونی او دودیز لوبه ورته په میراث پاتې ده، خو تر اوسه یې د ودې او ژوندي ساتلو لپاره کوم اداري همکاري نه ده کړې. هغه وایي همدا وجه ده چې د سیالیو لګښتونه له خپلو جیبونو ورکوي.
غرسی لوبه دا زموږ یو عنعنات دی. د ژوندي ساتلو لپاره ځوانان ډېر په شوق سره لوبې کوي. هر کلی یو یو ټیم یې هماغه سي مطابق لوبې کوي. دولت کې خو د غرسی لوبې په هغه باندې کم داسې امتیازات نه راځي. هر ځوان شخصي مصرف کوي او لوبه کوي، او کم چې موږ هم ټورنمنټونه چې بارګزارو هغه زموږ د شخصي جیب نه مصرف.
د غرسی لوبه د نورستان ترڅنګ په لغمان، ننګرهار او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي. په ختیځو ولایتونو کې د شمشاد ننګیالي ټیم مشر قاری مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل دوه کال کېږي چې د هیواد په کچه په ترسره شوو سیالیو کې لومړی مقام ګټي.
او پروسه کال چې ده موږ هم د ټول افغانستان نه وګټل چې هغه ټول امکانات موږ ته اټک انرژي دغه کړي. او څه کال چې ده هم موږ وکتور انرژي د چې هغه امکانات سره برابر کړي او لمر طلوع تلویزیون باندې خودل کېده. څه کال هم موږ د ټول افغانستان نه وګټل.
په نورستان کې د غرسی لوبې لوبغاړي او مینوال له حکومتي چارواکو غواړي چې دا لوبه دي هم د نورو لوبو په څیر رسمي کړي. که څه هم چې په ختیځو ولایتونو کې د اطلاعاتو او کلتور او اولمپیک ادارو مسؤلینو د غرسی لوبې د لوبغاړو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هڅه کوي د یاد ولایت ټولو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو او پرمختګ لپاره اسانتیاوې چمتو کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
د سهار شپږ نیمې دي. ورځو لنډو خبرونو ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې آی سی آر سی د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ځي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خنډ پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپله ویب پاڼه کې ویلي د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس ته نامشروع اړیکو په تور په 9 درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوی. پر بدني سزا سربېره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند محکوم شوي دي. په سمنګان ولایت کې د یو کان د نړېدو په پیښه کې دوه کان کیندونکي مړه شوي. په سمنګان کې طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان حشمت الله رحماني د دغو کان کیندونکو مړینه تایید کړې او ویلي دي د دریسوف اړوند شاقول سیمه کې د ډبرو د سکرو د کان د نړېدو په پیښه کې چې پرون دوشنبه شوی یو بل تن ټپي شوی هم دی. د تاجکستان پلازمینې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړۍ بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه درې بندیان مړه او څو ساتونکي ټپیان شوي. د خبر خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمینې دوشنبه په لس کیلومترۍ کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې څو بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ.
د آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل تر راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسته ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. د فاته مرغه لوړې زده کړې مې ندي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل سوې څېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاق سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقۍ سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چاچی کندهاري پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودې. نو ما هم چون لهجه می پیور کنداری و کندهار که می دسته می ملتن و یسته می و ملتن می سبق ویلی و نوزه یوه ننی ولم پا آغا آغی که پا آغا لیست که زمان نمونو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو آغو یو جرعت و یزه وزارت تا ولانا ما ده اطلاعاتو کلپر وزارت تا نشمرغه چه اغا ده تحریرات و رئیس چو ده وزیر اغا ده پیجم دلما ده وزیر تا وروستلما فام اغا گره وروستلما اغا وقت ده وزیر تا تک وزیرانو تا تک بو دیر سخت شرایط ندولو دلما نو ده چو ورلم اغا تمیو ویلا زن میرو پیجنده اغا مال ولتت سقاره مال سقارم هیواد اخبار کیه بل پشتو اخبار کی دستیه و اغا ولرم زکا چیه زفا کنده هر کی سوکاله اغا وقت لام تعلیم وم زده هنر و دبیاتو ده پانی چلون که وم ده طلوی افغان ده ورس پانی نو دی اغا ویله ولتا غواره چی را لوی کی رسمی کار وکه وزیر ما سقا پشتنه وقتاله مالو ولی نغارم ولتا هیواد کی هستا که زبا تافر را لوی کی رسمی مقرره کم د لیکوالی او د پروډوسری په هغه باندې په صفت باندې ویلته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ و هغه واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالصمد ویسه او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرت میرانو وزیرت. اغا کلل لسلیک للا او زیر پا اغا شیبا راڈیو تا ولیشم. منت دا اوس لارس راڈیو تا او دا عریضا التا ایستا وربا چه اغای لسلیک بیرت ما تراولا. موال شدی نو ما اغا واقستالا اغا درخواستی چه دا احکام بانی کلی و وزیر صاحب اغا واق وزیر ارواشاد سربیلن صاحب عبدالمجید سربیلن نوزه راڈوی تولارم بخشان غارم ما دوران دیه در لطیف نازمی سره لطیف نازمی در راڈیو رئیس و در آغا سره زاله تولارون چه خبری وکتلی ویلزه داغ انجلی در لیجم در دیر با استعداد انجلی ده دا با تاسی بخپلو اغا که در سره جرس کهی بخبولو دایی بیو که در سره جرس کهی بشا قلم لری انو در راژیو کار که و لیسی انو بیا چیز اولارم رئیس اغا لسلیک کلا ولد رئیس اداری تواروڑا نیز رئیس اداری توار اغلم نو دا اغا پروسیجر و اغا تا چوار اغلم اغا ولد داری زمات را کز دا اوز استم و وزارت تا زه یې لاسلیک کوم زه یې خپله وزیر ته وړم ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې وو د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تی سوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره سوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث نو دسته فراجو کی بیاز ما ده کندهار سخه چیز رانم ده طولی افغان ده برسپانی سخه هلته چیز ما فرهنگی فعالیت بلو دیل ده فراجو تلویزیون که زما فعالیت ده ده وقت سخه پایی
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته نو مام دا ادب سر علاقه درلودله دا شیر و شعری سر می درلوده دا کسی لیکنی سر می درلوده دا خطاطی سر می درلوده د انزورګری سره مې درلوده، یعنی کزه په هر وخت فکر کوم کزه چیرې شاعر نه وای نو یا به اوس انزورګر وای او یا به خطاط وای. نو ما خپل علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خپله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته کلی افغان اوس ګرچې هغه د کلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا کلی افغان ورځپاڼې توزیع کولې، نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وتی آیات الله نومیږي، ما لور ورځ یو هغه در کومه د فل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کومه، هغه ول شدی هغه ته مې ورکی. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپیک پکې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست، هغه ما وروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم، یعنې هغه زه تشویق کړم، هغه چې چار سو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم، زه بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا د افغان په ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله، هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، زه به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي. ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده، کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره و، ما هغې ته ښکاره کوي مالدار دي، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکم. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړه موږ په فګاله شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې پروس ښکاله یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن، نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور هم پریښ شوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځوانۍ کې هغه سپله وفات شوله، او زه یوازې پاتې شولم، نو دا دې تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال، په شعر او شاعری به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په اکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان، خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري، د دوی په روزنه کې، د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي، هغه یو هغه سړی وو په ځواني کې ماموریت کړی وو، خو ماموریت یې داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګ کې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه. دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله. خو هغه د مطالعې د ازماتر چې وو ډېر عالم سړی وو، دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلې چې کور ته راتلی او مثلا مونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلې. زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې، د تفسیر شریف څخه نیولې، بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله. هیواد اخبار راتلی، د کابل سا انیس اخبار راتلی، د کوچنیانو انیس راتلی. زما په یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو، داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو، چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه کوله. زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم، د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه. زما پلار به پکې کښېنستی، د هغه سره پهنډنډه کې کښېنستلم. مثلا چې جمعه به وو، ده به کتاب مطالعه کوه. زه متشوکېدلم، ما مې یو کتاب راخستی. زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولای شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي. مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ، یا که په ساده جملو کې وایم، تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر
یو احساس
دی، د یو احساس څخه وزیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخیجی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی. او یو حدیثه ده ما په نظر باندې، یو څه ستا دننه پیشیږي، یو څه پیشیږي ستا دننه یا د باندې یا ته وینې. نو هغه په تا باندې تاثیر کوي، صفه او ارتفو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زیږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینه په برخه کې، د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي، نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دې ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د شوز د پاره د شوز د شاعري د پاره یو عالم سوجي لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوجي لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه یي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه ته یې ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکم، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه درې کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکم. زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم، فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خیستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلی دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعرۍ ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي، ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم که ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوې او دوی هغه کوي، مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو، ډېری ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه که د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي نو دوی لخپل شعر او شاعرۍ نه لری کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتمان لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، ښځې واقعا ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کښې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کښې یې او تونده سیلۍ راسي د لاس څخه یې وښویېږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی که احمد دی، دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اورې به شعر به اورې، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اورې. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کښې ویډیوګانې شته په یوټیوب کښې شته، په هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې په کښې کښې راځي، نو شعر سړی واورې. اوس مثلا زه کور کښې اخته یم، پخلی کوم اشپزخانه کښې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بلې بیخي دې پام دې نه ځینې اړې، یعنی فکر کښې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه، نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي، هم دا نه پرېږدي، ما نه پرېښي نه دی شعر. نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی، او یو شاید ما یوازېتوب به هم د دې هغه و، کېدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کښې، یو خو هغه یوازېتوب دی، هر انسان خپل دننه یوازې دی، او یو دغه فزیکي یوازېتوب دی. نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم، نو خو بل څوک خو نه یې چې یا خبرې ورسره وکړم، یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کړم، فکر مې بل خوا ته واورې چې هغه څه کوي، اوبه چښي، څه کوي څه کوي. نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شېبې دي، کېدای شي اورېدونکي وغواړي په دې پوه شي، که تاسو وغواړئ ورته ووایئ چې اوس چېرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس؟
زه د تقریبا لس کاله خپلرست وایي، یولسم کال دی په برطانیه کښې ژوند کوم، ویلز کښې، او رسمي هغه نه لرمه. اخري زما اخري ماموریت چې وو د پېښور هغه کښې وو، د افغانستان په قونسلګري کښې فرهنګي اتشه وم، هغه مې وروستۍ ماموریت وو چې په دوه زره دیارلسم کښې د کال تر وروستۍ شېبو پورې، نو هغه ماموریت ما هغه کوي تعقیب کوي. نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړي، دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړي چې هغه په حساب کښې راسي، یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې، په اجتماعي ساحه کښې ادبي او فرهنګي داسې یو فعالیت دي. بس په کور کښې یم، کله کله لیکم، کله کله اورم، داسې خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې. دغه شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی.
ډېره زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته راکړې.
هیله کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي ستاسو په زړه باندې
مننه. قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونې تر پای شیبو پورې را سره وي. تر بل خبرونې مو علامل شه.
مننه چې ازادي راډیو اوریدئ.